هوادی له وسلولو طالبانو سره تماسونه لري. محمد رضا بهرامی د تیری غوی یا څور میاشتې پر دیرشمه له رسنیو سره په مرکه کې ویلی و موږ په څرګنده ویلی چې له طالبانو سره تماس لرو، خو دغه تماس مو په ارتباط نه دی بدل کړی، ځکه نه دي مو غوښتي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړل سي. شغلی بهرامی ویلی چې دغه تماس هدف دا دی څو وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅول سي. د ځینو کسانو تحلیل دا دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور له واشنگټن سره د کابل امنیتي او دفاعي تړون او پر ایران د نړیوالو بندیزونو بیا برحاله کېدو په افغانستان کې د ایران لاسوهنه زیاته کړې ده. د کابل پوهنتون استاد ضیا شیرانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې همدا موضوعات یاد کړل.
امریکا سره د افغان امنیتي تړون قضیه راولاړه شوې ده. دا څنګه کېږي چې هغوی چې څلور کاله وړاندې د همدې تړون د کېدو ملاتړ کولو، خو نن په یوه ناوه باندې د همدې هېوادونو یا د سیمې هېوادونه یا هغه هېوادونه چې هغه په افغانستان کې د امریکا له حضوره ویره لري یا د امریکا حضور نه غواړي، د هغوی په ګوتڅنډن او اشاره باندې غواړي دغه فشارونه په افغان دولت باندې یا امریکا لوري باندې زیات کړي. د افغان مهاجرو نه په ګټې اخیستنې سره ایران په بېلابېلو فضایو کې تورن سوی دغه د سوریې قضیه ده، او په داخل کې د مذهبي قضیو ته لمن وهل. له تېرو څو لسیزو نه په ځانګړي ډول کله چې د امریکا سره د ایران اړیکې خړې پړې شوې، امریکا د افغانستان په قضیه کې لا ډېره ښکېله شوه، د ایران د مداخله د امریکا باندې د فشار راوړلو په خاطر باندې د افغانستان کې نظر په خوا کې اوس مهال ډېره زیاته شوې.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه راپور کې ایران تر ډیره په نظامی برخه کې په افغانستان کې په لاسوهنه تورن سوی، خو ګڼو تحلیلونکو ویلي چې دغه هیواد د افغانستان په کلتوري، سیاسي او نور موضوعاتو کې هم د لاسوهنې هڅې کوي. دا چې ولې افغان حکومت په دې برخه کې محتاطانه دریځ غوره کړی، د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وایي
د افغانستان د اجرایه قوت چارواکي په وخت باندې دا چې په مقننه قوا کې څوک نه چې کوم هیواد سره اړیکې لري دا خو بیل بحث دی. افغان حکومت چارواکي د خصوص دغه د دوه برخو شوې شول سوي دي، د جمهوري ریاست او د اجرایه ریاست په هر مورد کې د دوی په نظر کې اختلاف دی. د څنګه سیاسون هم همدارنګه نو کله چې په مسایل دغه سوي چې یو دریز نوي امنیتي او دفاعي ادارې دی ویشل سوي د سهم په اساس باندې، د احزاب په اساس باندې، د نفوس په اساس باندې، نو دا اتم کامل لري چې دغه هیوادونو لکه ایران چې هغه یو ځانګړي پالیسي یو ځانګړي ستراتیژي د افغانستان په حق لري، د افغانستان د پالیسي دی خو وړاندې د یو دریز څخه خبرې وکړي.
افغان حکومت چې تل یې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پر ساتلو ټینګار کړی، ویلي چې د افغانستان د ارزښتونو او ګټو دفاع یې د دندې په لومړیتوب کې راځي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. د رادیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له پکتیکا څخه د سلیمان غر د دودیز مشاعرې په اړه راپور برابر کړي.
د کلی په دیوال باندې بولې کما امن او ستا پر سیدو یا ننګو تک سپینا سور.
په هنر جاج کې د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمی کار پاړه ل پوهاند رازقی نړیوال سره غږیږو.
سی دلا د البته د عربی لغات او دغه د نگانه چې د تپ په نگاه کې سړي کې د نوم باندې ښکاره چې دا په خپل په علیګر د هند په یو مدرسه کې موجود دی.
په فنکار برخه کې په جنوبی پښتونخوا کې میشته نالوستي افغان شاعر سره مرکه کړي.
انا اخزي هغه مانی نو په دې خاطر باندې دا وطن نو ټولنی مبارک به احساسات یو شان وي.
په زرپانه کې به د پخوانی ننګرهار یو لرغونی کیسه اخوند موسی او مارکو واوري.
د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پخو کې سرونه هيخي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبی دورې شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال لمړی برخه واوري.
دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو.
او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود، او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د یولسم سرود لومړی برخه واوري.
زای زای غره کې جیړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګه د برینا کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ابو ریحان محمد البیرونی د منځنۍ اسیا هغه ریاضی پوه، ستور پیژندون کې، انسان پیژندون کې، تاریخ لیکون کې، انسایکلوپیډیست، زمان پوه او فیلسوف چې د خپلو تحقیقاتو پر مټ به سلګونه کاله نور هم ژوند دی. هغه د اورګنج په خوارزم کې چې دا سیمه اوس مهال د ازبکستان پورې تړلې ده، په 903 لمریز کال د سپتمبر په 15 نیټه زیږیدلې. خوارزم هغه وخت د سامانیانو تر ولکې لاندې سیمه وه. کله چې سلطان محمود غزنوي خوارزم سیمه فتح کړه او هلته یې البیرونی وکوت، نو هغه له ځان سره غزنی ته راوست او په همدې ځای کې څېړنې او تحقیقات پیل کړل. البیرونی له همدغه ځایه د شهرت پوړی ته ورسید او بیا همدلته په 1440 هجری کال وفات شو او په غزنی کې دفن شو. نننۍ رادیو مجله د ستر عالم او فیلسوف ابو ریحان البیرونی روح ته ډالۍ کوو، او د خبرونې په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی د علمي شخصیت او کارنامو څخه د درناوي په خاطر بین المللي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ارګ په سلام خانه ماڼۍ کې پرانیستل شو، دولتي لوړ پوړو مقاماتو او د هند او ازبکستان هیوادونو میلمنو برخه اخیستې وه، او د ابو ریحان البیرونی په علمي او څېړنیزو چارو یې هم بحث وکړ. په یاد سیمینار کې ولسمشر غنی وویل چې ځوان نسل باید پوه شي چې ابو ریحان البیرونی په کوم اړخونو فکر کاوه، تر څو وکولی شي د هغه افکارو په رڼا کې خپل تیر اوس او راتلونکي سره یو ځای کړي او سره کلکه اړیکه جوړه کړي. جمهور رئیس وویل د البیرونی د شخصیت د بیلابیلو اړخونو څخه درس واخلو. هغه نړیوال فکر لرلو. هند، چین او یهودیت تمدنونه یې په مقایسوي ډول مشاهده او هغه تجربه مطالعه کړل. هغه څرګنده کړه ابو ریحان البیرونی د لومړي ځل لپاره علمي تقویم جوړ کړ او نوموړی د هغه لسیزې نمونه ده چې د اسلام نړۍ پکې پر خپل ځان باور او اعتماد درلود. جمهور رئیس وویل ازبکستان او افغانستان په ګډه د ابو ریحان البیرونی د کارنامو په موخه جشن نیولی. هغه زیاته کړه چې د مولانا په شخصیت کې هم د سیمه ییز تمدن تر ټولو غوره بیلګه مشاهده کولای شو. مولانا خونی ته ولاړ، خو د مولانا پیغام نړیوال دی او موږ باید له دې پیښو څخه درس واخلو. هغه زیاته کړه البیرونی په عظیم تمدن کې د یو تلپاتې شخصیت په توګه پاتې شو. دغه راز البیرونی د انسان پیژندنې مبدا وه او د تمدنونو په اړه یې څېړنې وکړې. د فریب هنری فلم په هرات ولایت کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د هرات د افغان فلم د مدیریت لخوا په دریو میاشتو کې د محمد عارف یوسف زیلخوا جوړ شوی دی، چې د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په سالون کې نندارې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس آریا روفیان د افغان فلم له مدیریت او د هغو ځوانانو څخه چې د دغه فلم په جوړولو کې رول درلود په مننې سره، او د هرات له فلم جوړونکو او هنرمندانو په یادونې سره د سینما هنر یې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې اغېزناک او ګټور وباله، او ویل چې سینما د ټولنې په ذهنونو زیاته اغېزه لري. د هرات افغان فلم لوی مدیر عبدالکریم محمد یار د فلم او د فریب فلم د جوړولو په لاره کې د ستونزو او چیلنجونو په باب خبرې وکړې، او وی ویل په دې فلم کې جنایي او ورځنۍ مهمې موضوعګانې انځور شوې دي. د خوست لاما کتابتون سره د وسو ټوکو کتابونو مرسته وشوه. د خوست ولایت داما کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 500 ټوکونو او د لوړ زده کړو وزارت لخوا د 200 ټوکونو روغتیایی، ساينسي، انجینري، مهندسي، تاریخي، سیاسي، ادبي او نورو برخو کې د کتابونو مرسته وشوه. د خوست داما کتابتون مسولین وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت منه کړی چې د کتابتون په بډای کولو کې به د ګڼ شمېر نورو کتابونو مرسته هم وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست نجیب الرحمن د یادو کتابونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دې کتابونو کې د هرې برخې نوي او ګټور کتابونه شته چې د عامه فکرونو په جوړولو کې مثبت اغیز کولای شي. هغه د هنر او فرهنګ له مینوالو وغوښتل چې لاسنیوی وکړي او د ټولنې په فرهنګي بډاینه او د پوهې د کچې د لوړولو په لاره کې ورسره لاس یو کړي.
د پکتیکا فرهنګیان هر کال د سلیمان غر دودیزه مشاعره جوړوي. هلته لبیلابیلو ولایاتو فرهنګیان او شاعران راځي او په دغه مشاعره کې د خپل خیالاتو اظهار کوي. له سګنې مشاعرې څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړي.
کلی په دیوال باندې بولې کما امن او ستا پر شیدو یا ننګو تک سپینا سوره.
د تیرې پنځشنبه او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کله نه سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسو چې د دغه ولایت مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اوروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو د فرهنګ او شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست له لوري او ورسره د یاران او شاعران ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنګینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې وو. مشاعره د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو پر رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي.
دا
پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعره ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعره او میلې څخه یې مخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست او ولایت مقام په ګډه همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او پولیسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګري فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوړي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سو چې شاعرانو پکې خپلې عشقي حماسي ولسي له هیواد سره د مینې سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل. مشاعره تر اغلی شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعره او ناستې په ټولنه کې د خلکو لپاره مهمه ګڼي. دوی وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکولو تر څنګ نوي استعدادونه هم غوړېږي او فرهنګي چارې لا پیاوړې کېږي.
در کوم مشاعره د ځوانانو لپاره ډیره فائدہ ده. ځوانان راویخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې را پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې را پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ مازو او سګنې دودیز سلیمان غر مشاعره کې موږ ډیر خوشاله وینو، خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دې شاندار کم ته د ټول ځوانانو احساسات را ژوندۍ شي.
سلیمان غر دودیزه مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنې هغې کې د شعرونو تر څنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو تر څنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی وو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی سیمینار پای ته ورسید او په دغه سیمینار کې د کورنیو علماو سربیره بهرنیو څېړونکو او لیکوالو برخه اخیستې وه. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړې کړې.
هنر جاج
د ابو ریحان البیرونی پاړه غنی مقالی خبري شوی او په نړیواله کچه پر غن سیمینارونه هم جوړ شوی دی. هغه د خپل اثر دی یو نابغه عالم پتوګه په دیار لس ژبو رواني خبري او لیکول شو او د دې ترڅنګ چې خوري وري لیکنی کړي یو سل 15 نوی علمی آثار هم لیکلي دي. کله چې لا سلطان محمود غزنوی سره هند تلاړ نو هلته د سانسکریټ ژبه زده کړه او د هند پاړه یې شاوخوا دیار لس کال څېړنه وکړه. وروسته د مال الهند کتاب ولیکه. د دې کتاب ل لیکلو وروسته البیرونی ته هندیانو د بحر دانش لقب ورکړ. البیرونی په لومړي ځل د ځمکې د قورې نقشه جوړ کړه او د امریکا د لوی وچې په اړه خپل نظریه هم ورکړه. هغه ویل چې یو ځانګړی لوی وچه هم شته چې له 200 کال وروسته کریستوف کولم د امریکا لوی وچې ته ورغی او د دغه وچې په اړه معلومات وړاندې کړ. نو ویل شو چې د امریکا د لوی وچې په اړه لومړنۍ وړاندوینې البیرونی کړې وي. البیرونی د لومړي ځل لپاره د لمانځه د وختونو په اړه د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ځانګړي تقسیم اوقات وړاندې کړه او دا وختونه شخص کړل. ابو ریحان نه یوازې دا چې په زمک پیژندنه او سر پیژندنه کې کار کړی بلکې د شاوخوا لس نور علوم بنسټ یې ښه چې له وروسته ورته کار شوی. په ټولنیزو علومو کې د څېړنې لومړنی بنسټ ایښودونکی ابو ریحان البیرونی دی چې په دغه برخه کې ځانګړی کتاب لیکلی او د تحقیق روشونه ښودلي. هغه د ټولنیز ژوندانه لرغونی یوناني فیلسوفانو او ګڼو نورو علمي خواو باندې تحقیقات کړي دي چې لا هم ترې استفاده کوي. په ریاضیاتو کې د البیرونی یو ځانګړنه دا و چې دومره دقیق او مبتکر و چې څېړنې د معاصر ریاضیاتو سره په هیڅ ډول ټکر کې نه دی واقع شوی. ابو ریحان البیرونی د هغه عصر مثال او نمونه ده چې اسلامي نړۍ په ځان پوره باور او اعتماد درلود او تل د تعارض په حالت کې و. او رسربلی ساحه هم پراخیده. نو په داسې وخت کې ابو ریحان البیرونی ټول تمدنونه په پرتلیز ډول سره وسیړل. اومده خبره دا و چې اسلامي نړۍ فرهنګي ډار نه درلود. که یونانی فکرو، که یهودی فکرو، که هندی فکرو، که چینایی فکرو، د ټولو ته دنیایی افکار وای. اوس به د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي استاد رازقي نړیوال خبرو ته غوښ شو.
استاد خدمت کار وکم چې دا په خپل یو جمیع الکمالات شخصیت دا په ټولو رشتو باندې پیدا په کیمیا باندې پرشتہ به کې په کیمیا کې هم زیات اثر لیکلی دي چې دا هغه جملې نه مثلا ازید دریو نمونه سره آشنا کېدای شي. د طبابت د نگانه د افغانستان کې ډېر پرمختللی طبیب و په هر رشته کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مثلا په دې د هغه جملې نه مثلا یو کتاب دی مثلا د ودمي مشهور کتاب دی سیدلا. سیدلا د البته د عربي لغات او د هغه د نگانه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نوم نسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی. دا د یوازې دا کتاب د طبي لغاتو په باره کې دا خبرې کوي. همدارنګه بل کتاب چې دی هغه هم مشترې هغه هم د دې کتابونو جملې نه دی. مثلا دلته کتاب مګه مثلا د سید نوو نومېږي. البته دا سید په سین نه دی په سواد باندې دی. هغه په علیګر پوهنتون کې ویلی دی چې په خپله په نامه د عثمان الکاشایی په اومه هجري پیړۍ کې هغه په هندوستان کې په خپله ژبه باندې دا کړی دی چې دا ډېر ګټول کتاب دی. د دې په باره کې مشیخ ابو احمد بن احمد استشهایی ته مراجع کی چې هغه هم په دې زمانه کې تیر شوی دی او د دې کتاب په باره کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي.
ابو ریحان بیرونی یوازې په دري ژبه لیکنه کوله کې پښتو هم کوله یا له پښتو سره په نورو ژبو اردو
نه متاسفانه تاسو به تر معلومه ده چې هغه وخت کې اکثرا دانشمندان زمونږ یا په دری باندې لیکنی کړي نه په فارسی باندې کړي یا په عربي باندې کړي بنا په پښتو باندې زمونږ ډېر کم دانشمندان نه پوهېدل. چې نه پوهېدل د ده نوشتې چې دي زیادتره په دري دي یا په عربي دي او دا ترجمې چې شوي دي هغه د دري نه که په اردو باندې شوي دي او هغه په پښتو باندې شوي دي یا نورو ژبو باندې شوي دي د دغو دوو ژبو سره دا استفاده شوی.
تاسې حتما د بیروني آثار لوستي دي که نه؟ که داسې راته ووایئ چې ده ځانته ځانګړی سبک درلود د کوم بل لیکوال سبک نه یې ګټه اخیسته څه رقم و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اکثرا دانشمندان چې دي دا په تاریخ کې دوی دې کړي چې د یو بل د اثارونه دوی متاثره شوي دي. په خپل البیرونی مثلا لکه چې وایي د ارستو د اثارونه مثلا چې ارستو په فلسفه کې ډېر لوی شخصیت و یعنی په ځانګړې توګه په فلسفه کې بنا ان البیرونی هم په فلسفه کې وارد و او د دې لخوا نه مثلا د بعض ضرورتونو په حساب باندې د تجربې په حساب باندې چې هغه چا چې مثلا لکه فاریابي مثال وکړو لکه ذکریا رازی میتو چې په طب کې دا ډېر مخ خلکو د دوی د اثار نه مثلا دا استفاده تی کړی دا متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته مخه کړی ده چې دا په طب کې ډېرې نامی نامی کتابونه د لیکلي او نامی آثار یې پرېښي دي.
بله، تاسو ویل ستاسې د بیرونی په هکله مقاله لیکلې ده، د بیرونی د ژوند کوم اړخ مو په دې مقاله کې انځور کړی؟
ما ته تاو چې څنګه چې بیرونی شخصیت دی، څه د علم د زنا چېرته پیدا شوی دی، تاثیر یې په څه ډول باندې کړی دی، په هغې کې ټول دغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شوي دي. زده کړې چېرته کړي دي، د چا د کتابونو استفاده کړې، د دې لومړني استادان څوک وو، بالاخره دی چې لومړی اثر لیکلي په کومه رشته کې لیکلي دي، او بالاخره کوم اثر دا متاثر کړی دی چې نورو رشتو ته مراجعه کړې ده. چې د هغې جملې نه مونږ دا چې په طب کې دا یو مخکښ طبیب د افغانستان بولو، نو هغه دا دی چې ده په خپله د افغانستان د تیرو ډاکترانو لکه کفاري حبیب وو، راجي وو، دغه نورو، د هغوی د اثر نه استفاده کړې، متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته هم مخه کړې ده، په کیمیا باندې هم پوهېږي، په ریاضي باندې هم پوهېږي، په نور باندې هم پوهېږي.
که داسې راته ووایه چې تاسې د بیرونی تر څنګ د نورو لیکوالانو په هکله هم څېړنې کړې دي، په خپله د بیرونی په ژوند کې هغه څه و ستاسې ډېر جالب وو او غوښتل چې ډېر فوکس په هغه وکړي؟
جالب دا ده چې په هغه وخت کې خو انسان چې پیدا شي ناروغي ورسره حتمي ده، او په افغانستان هغه وخت کې ناروغي ډول ډول وي چې د هغه جملې نه مثلا اوبا وه، محرقه وه، او بعضې نور. دا اوس په غونډې مریضیګانې هلته نه وي، چې نه وي نه انسان لومړنی احتیاط تداوي وه.
یعنی تاسو ته جالبه د ژوند همدا
اړخ وو؟
که داسې پوښتنه وکړم، په دا اوس وخت لیکوالانو کې آیا د ابوریحان بیرونی په څیر کوم شخصیت تاسې وینئ؟
متاسفانه متاسفانه هغه وخت کې خو ساینس او تخنیک په دغه اندازه باندې پرمختګ نه و کړی، مګر اوس خو ساینس او تخنیک پرمختګ کړی دی. هغې سره د مقایسې وړ په دین دي چې هغې وسایل نه لرل تداوی کوله. متاسفانه نشته داسې لیکوال نشته چې د هغه په اجتهاد باندې خپله رشته داسې ولیکي چې آینده ته یو میراث پاتې شي.
پیغلا هیله درخواست احمدزی چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکي ده، خدا محل په جنوبي پښتونخوا کې اوسي، هغې که څه هم زده کړې نه دي کړې خو شاعري کوي. هیله وایي چې ډېرې خبرې په زړه وي خو یو نیمه یې د شعر په ژبه راووزي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتلي چې د یوه داسې کس لپاره چې نالوستي وي د شعر لیکل څومره ستونزمن کار دی.
فنکار
اوس که یو غزل را ته وای،
خار ته جګړه بیا بیا راوړي، خار ته جګړه بیا بیا راوړي، ځکه مې کلي ته پناه راوړي، او لکه مې په سترګو باندې ځان پوه کا، لکه مې په سترګو باندې ځان پوه کا، ګنګ کیسه مې داشنا راوړي، او لالی لما سره ګاونډ کې اوسي، لالی لما سره ګاونډ کې اوسي، وایم دنیا نه مې دنیا راوړي، چې د شپونکې لګوتو پریوتله، چې د شپونکې لګوتو پریوتله، مړه شوې شپېلې ما په کیسه راولي، او چې دښمن لسان د خوند اخیستی، چې دښمن لسان د خوند اخیستی، هیلې هغه چمکه خندا راولي.
یوه خبره چې کېږي وایي په افغانستان کې دا خزینه شاعران چې شعر لیکي، د دوی شاعري چې دا له نارینه وو سره ډېر توپیر نه کېږي، یعنی که ووایو چې احساسات یې نارینه غوندې دي که نه، یعنی هغه احساسات چې دوی شریکوي هغه د نارینه وو غوندې وي. تاسې څنګه دې مسلې ته مو پام کړی چې د یوې ښځې احساسات بیان کړئ نه د یوه نارینه؟
خو داسې خبره ده که زمون کورونه کې او زمون ټولنه کې چې ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی، لکه څنګه چې نورو ملکونو کې ښځه خپل په ځان باندې باوري چې زه ښځه یم، زه به ځان ته جلا کار کوم، زما جلا کار دی، او سړي هغه ځان ته جلا کار کوي که نه، نو زمونږ خویندې او دغه داسې د کورونو کې ساتل شوي دي که نه، بس صرف هغه د نر سوچ وي او هغه د نر خبرې وي، هغه ټوله په ښځو باندې عمل کېږي که نه، منو ښځې هغه مني، نو په دې خاطر باندې د وطن ټولنې باره کې به احساسات یو شان وي غزل او شعر کې، خو دسی نور
دلمینی بارکی بودی که
خوب یوشنتی
نرازی نو هم دا خبره هم کیگی چه مثال دا زینو خزینه شایرانو شیرونه که نمونه تریلر یکلی خلق با فکر وکره چه دا نارینه و شایرانو لکلی دی
او بیلکون دا سو کیگی که نم زکا چی خزی خو که کم وقت شیر لیکی که نزر خپل اکثر وقت دا سوچ که ما ویما چی دس غزل جور که ما چی دا نارینه پشان وی که نم دا زمان کور که ما تا بیست سو که غگو بنده که که ستاولی داس شایری کلی دا نم اولا زکا کیجه خزی تا خپل حق نری ورکول شوی که نم زبار بارم دا خبر ما رو وقت کلی دا و بیا بیا هم که و ما و تل برمی پخلی بی چی خزی تا خپل حق نورکول کی که نم اگو تروس پری دا خپل ذهن و دا وکی دست دا خپل زان نده زان بنده باور نده کلی چی دا زمان خپل سوچ پی او زخپل زان پی او نم لرن پی او جنس میری که نم سنده دا او دا بدبختی بزور تو ایم که نه چی افغانستان که خو بخی منگ با دیو نشتا تا پاده یو چی نو که خوز دا خپل حکو دا غور کولشی نو با خپل دزره و خپل خبری حسار رو گی اگه کشایی بی اگه دست نور کارو نوی
اوز که یو بل شیره تا وای
وینی ترینزی پر هر کابل تنظم بیا وینی ترینزی پر هر کابل تنظم بیا غوز شو پکیز ما زرکی سر کابل تنظم بیا برک تن موبایل دلاز بکسی که چمی نندی دل چا طرف لگی جور و محشر کابل تن زنبیا او خیلا بنور نوایم چی تگی یوم وطن پسی خیلا بنور نوایم چی تگی یوم وطن پسی چکلی می خبالی وخی هر سحر کابل تن زنبیا
خود تاس اس رفتی کابل تن رازی؟
نو دستی اختاری منسی وکی کابل تولی نزو کنا خو بس که تا زمان خلق دا یو خبر اکنگ کرده وی کابل که جنگ دای کابل که خوی جنگ نشته کنه نا در طول خلق دایی بکی جون کبی آخ کلی جون کبی
دا چه تاسی مخ که شیرو وی آیا استاسی نور شایری هم هم داسی لحالات و متاثره دا یعنی کمی بدی تیخی چه پوتن که کی گی هغمو پکی راخیستی او نور کم موضوعات استاسو پو شایره کشتا
خلق وی وی استاد شایری ندا مینی بوی دازی کنه نو من خوم جوان توایی که نه ما لیکلی ده شایری می لیکلی ده می خوز ده پاره لیکلی ده و همه دست ده وطن برای که لیکلی ده
اغلی درخواست استاس پا چردیری نور شایرانی همشته ده چاگوی پا کلیوال و سیمو که جواند کبی از دکلی هم ندی کلی خوبیا هم لشایره سرامین لری یا شیر لیکی دو غو انجونو تا باستا مشورت سو بی کدوی غواری چی خش شیرون ولی کی منی خه هنر تخلیق کی کم خبر تا باید پا مکری او چنگی او پالی
زوایا مکازمون که خوندی کوشش و که داخل شایدی و دا کخکاره که کنا راسی و پرادیو دی رسنی انسان در هر زی پر رسوی کنا نو انسان نامر و خانه که رسنی مونگ سر دیر مسته و که نو که دازمون خوندی در رسنی سر ملکری پاتشی و خب جان من نباوری و بسی دادا و سی کنا بس خدا سی که نستم ندی پکار که زمون افغانستان که زمون خوندی دست چکوالشی و یا شایری و یا دست بل خونه رو سروی کنا نو خو خپل خلق دی که درسنوی خلق دی او دست که نو دی تا که خپل پیغام و خپل غاق ورس دی که نه دو باور سرم رسته هم وکی او دو دی نامه بم پا ملی او دی و نرسی نو
د پښتني ټولنې عامه افکار اکثره د فلکلوریکو کیسو تر تاثیر لاندې وي. پښتني ټولنه د فلکلور یو ډیره غوښنه برخه لري چې باید خوندي شي. د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې یو غر د مارکو په نوم شته. دا غر ته که لرې وګورئ نو د یوه مار تور لیکه پکې ښکاري. په دې اړه یوه ځانګړې فلکلوریکه کیسه شته چې په نننۍ زرپاڼه کې به یې زما همکار وږمه جبارخیل درته وړاندې کړي.
اخون موسی او مارغر لیکوال محبوب شاه محبوب د اوړي په سری ګرمۍ کې د غزه د ونې لاندې یو سپینګیره ناستو د غسیمه ته یې بټۍ کوټ وایا او دا ځکه چې د اور د بټۍ په څیر ګرمه وه او اوس دا نوم په بټۍ کوټه اوښتی دا سیمه وه په اوړي کې لکه د تنور سره وه او یوازې د غزونو ونې ورکې وې هلته د اوبو قحطي هم وه او خلکو به په ډېر سوال له برکوټ څخه د کاریزونو اوبه راوړلې د سپینګیري مخې ته څو ماران پراته دي او په ډېر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي هغه له ځانه سره څه وایي خو ماران یو هم ځان نه خوځوي څو شېبې تېرې شوې سپینګری همغه سې لزانه سره لګیا دی. کله کله یې په څیره کې غوسه راښکاره شي او بیا د مارانو په طرف لاړې ورته کړي. هغه په لاس کې د غزه د ونې شنه لخته هم نیولې او یو نیم وخت په مارانو گزار هم کوي، خو له لسو زیات ماران هغه ته د عذر په دود پراته دي. شیبه بلانه و تیره چې یو خدمتګار یې په خټینې کوزې کې د اوداسه لپاره اوبه راوړې. سپینګیری د اوداسه په نیت پاڅېد، خو ماران لا هم په همغه ځای پراته وو. څو شیبې وروسته لوی مار یو کوچنی مار ته مخ ور واړاوه او په غوسه یې ورته وویل، تا ته خو ماله پخوانه ویلي وو چې اخوند صاحب په غوسه کېږي، نو بیا ولې تلی؟ کوچنی مار یوازې برګ برګ ور وکتل او څه یې ونه ویل. لوی مار په غوسه شو او په لکه یې څو وارې کوچنی مار وبهم، خو چې بیا یې په سپینګیری نظر ولګېد غلی شو. مخکې له دې چې سپینګیری اخوند په لمانځه ودرېږي، مارانو ته یې د لاس په اشارې د تګ وویل او هغوی هم د سترګو په رپ کې پناه شول. لا به یې د ماسپښین د لمانځه وروستي دوه رکعتونه نه و پوره کړي چې یوه ډله خلک یې تر شا ودرېدل. سپینګیری خپل لمونځ خلاص کړ او له دعا وروسته یې له راغلو کلیوالو سره روغ بړ وکړ. د راغلې ډلې یوه مشر په ډېر احترام وویل، و د خدای نازه ولیه، زمنګ هستی دی له تازه ارشي یوه عذر ته راغلی یو، خواست کوو چې نا امیده مونه کړې. سپینګیری اخوند د سر په اشاره ورته د ناستی وویل. هغوی ټول د لوخو په ویډ شوي پوزي کې ناستل. وروسته کس او بیرید او ویې ویل چې په ونه کې مار راز وړن دی. سپینګیری پاس وکتل او مار ته یې د تلو اشاره وکړه او مار هم د سترګو په رپ کې له دې ځایه پناه شو. سپینګیری له راغلو خلکو وپوښتل، څنګه مو پیښه وکړه؟ د ډلې مشر ځواب ورکړ، د خدای دوسته په موږ د تل خپل رحم کړی، اوس هم ستاسو رحم ته اړ یو، هم ستاسې له برکته موږ په دې ځای میشته شوي یو، هم ستاسې برکت دی چې خدای را باندې رحمېدلی. په ډلې کې یوه بله راغ کړ، دیو ډېر لوی عذابه مو وژغوره، په مقابل کې که هر څه غواړي موږ یې ورکولو ته تیار یو. سپینګیری اخوند په خندا شو او ویې ویل، ما ته خدای هر څه راکړي، ووایه زه تاسو سره څه کومک کولی شم. د ډلې مشر غږ کړ، هر ورځ له غره یو لوی ښامار راښکته کېږي او زموږ غواګانې او میښې خوري. د دغه ښامار مخه یوازې ته نیولی شي، که چیرې یې مخه ونیسي زموږ د مالونو سره سره به موږ هم وخوري او موږ به نیست و نابود شو. سپینګیری پرته له کومې خبرې خپله لکړه راواخیسته او له راغلو خلکو سره یې حرکت وکړ. له شاوخوا یو ساعت مزل وروسته د غره بیخ ته ورسېدل. د سپینګیری په ورتګ سره د هغه ځای خلکو خوشحالي شروع کړه او خبره شوې ویرې یې له منځه لاړه. یوه راغه کړ چې همدا مازیګر مهال ښامار راځي. اخوند په یوه لویې تیږې کېناست. شیبه بلانه و تیره چې یو لوی ببر ښامار له غره را روان دی. اخوند خپله لکړه د هغه په طرف ونیوله او ښامار په پرشکېدلي انداز د اخوند په خوا راغی. خامار د تعظیم په دود سر ټیټ کړ او ویې ویل، آی د خدای نازه ولیه، دلته څه کوې؟ اخوند په قهرېدلي غږ وویل، لینه ورک شه له دې ځایه. خامار وویل، زه له خپله کوره نسم. اخوند خپله خبره بیا تکرار کړه او ویې ویل، که چیرې ته لاړ نه شي نو زه به خیره وکړم. خو خامار په مغرور انداز سر حڅ کړ او ویې ویل چې کله به هم د اخوند خبره ونه مني. اخوند خپل خبره د دریم ځل لپاره تکرار کړه، خو کله چې خامار د اخوند د خوړلو نیت وکړ، اخوند اسمان ته وکتل او ویې ویل، په سر دې اور بل شه او له لکۍ دې ووځه. له دې خبرې سره د خامار په سر اور بل شو. خامار بیرته د غره په طرف حرکت وکړ او غوښتل یې چې له غره بله خوا واوړي او هلته په روان سیند کې خپل اور مړ کړي، خو تر څو چې تر سیند رسیده خامار سوځېدلی و. لا هم په دغه غره کې د خامار توره لیکه موجوده ده او د دغه سیمې خلک دا غر د مارکو یا مارغر په نوم یادوي. دوی وایي چې خیرا کوونکی اخوند موسی بټي کوټه نومېده چې لا یې هم زیارت د وټي کوټ په ولسوالۍ کې آباد ده. د دغه سیمې خلکو د مارکو د غره شاوخوا ټولې ځمکې د اخوند موسی په نوم کړې چې د هغه له مرګ وروسته یې خدمتګارانو ته پاتې شوي او لا هم دا سیمه دهغه د مجاورانو په ولکا کې ده.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر سالم محمد الکوزي ته ځانګړی کړی ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ محمد سالی الکوزي. شیخ محمد سالی په قوم الکوزي او د کندهار په جلدک کې اوسېده. د غزای د کندهار شمالي شرق ته تقریبا 1.5 میل لري د کابل پر لار واقع ده او تر اوسه هم هلته د لکوزیو ټبر اوسي. شیخ سالی موږ د پټي خزاني په مرسته پیژنو او دغه کتاب د ده د اشعارو بیلګه هم موږ ته رسولې ده. دا سی وایي چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت درلود. وختونه یې په تدریس او د خلکو په ارشاد تیرول. منځوی او په ګوخه کې ناس سړی وو. علمي او روحاني استغنا د دنیاوي جولانه منکاوه او همیشه د خپلو شاګردانو او مخلصانو د مجلس څراغ وو. د تدریس حلقه یې د شاهانو تر دربار او عزت خوښوه. نو ځکه تل د تدریس او ارشاد په حلقه کې له دنیاوي مزخرفاتو څخه فارغ او مستغني وو. داسې معلومیږي چې شیخ سالی تر زرم هجری د مخه زیږیدلی وو او پر هغه وخت د ده د علمي شهرت، تقوا او فضیلت غږ لوړ وو چې نه یوازې په کندهار بلکې پر ټولې پښتونخوا د دوو لویو امپراتوریو یعنې د هندي تیموریانو او صفویانو جګړې په پرله پسې ډول جاری وې او پښتنو آرام نه درلود. د شیخ صالح په وخت کې د کندهار والی شابق خان کابلی وو چې په 1003 کال یې د جلال الدین اکبر پاچا په امر کندهار ونیو او تر 1014 هجری پورې هم په کندهار کې واکمن وو. پټه خزانه د شابق او شیخ صالح داستان داسې را نقلوي او وایي نقل دی چې شابق خان د کندهار صوبهدار شیخ محمد سالی وغوښت چې کابل ته ولاړ شي او هلته خلکو ته فیض ورکړي او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکړه چې شیخ محمد سالی ورته ولیکل او وی ویل ما له تمه د عزت نشته او په دنیا پسې تګ نه غواړم. زما داسې مقصد دی چې دنیا ما ته راشي نه چې زه ولاړ شم په دنیا پسې. که زما عزت غواړې نو ما پرېږده او په دنیا پسې مې مه مسافر کوه. چې دغه خط ورسید شابق خان ته نو وی ویل چې ما ته هم ستا عزت مقصود وو نه بې عزتي. له دې روایته موږ د شیخ صالح د ژوندانه طرز او د ده د تفکر صبغه معلومولی شو چې د نفس پاکوالی، پوهه، تقوا، استغنا ټول ورسره وو او دغه صفات مزایا د په دغه غزل کې سره یو ځای کړي دي چې شابق صوبهدار ته یې لیږلی وو. غزل: د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده مینت به ولې د بل چا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده مینت به ولې د هر چا وړم. چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، روخان زړه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، عاقبت خاورو ته ښه عمل پیشوا وړم. بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، زه صالح که په خوله خوښ په زړه ژړا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده مینت به ولې د بل چا وړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په لسم سرود کې مواوریدل چې ملکې د ساکانو له مشرانو سره مشوره وکړه او هغوی ته یې اعلان وکړ چې کک ته به ورځي او د هیرمند د ساتنې په پار به بیا جګړې ته آمده کوي. خو د ساکانو مشران د ملکې تک ته خفه او اندېښنه یې لرله چې خدای مکړه کک یې ونه وژني. دا چې د یولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال مازیگر د پسرلی ده چه خاموشه، لوی دخت ده فراده سبز پوشه، هلت دلتا کشنی بلبکی تاوشی، سارانی گلونه ونه چوی زانتا، لکشوخه دمه هست کشی اسمانتا، زای زای غرکی جیڑ گلو نظرگونه دی، دکک دنگ دبرین کلا لوڑا، پو برجونوی ولار زلمی سپاهیان دی، دمانهی پو یولوی تالار که ناست دی، دچنار پا قامت لوڑ غنم رنگ زوان دی، تر ببرو روزولان دی زگی سترگی، پسو چونو کلاهو لکباد بان دی، هر اندام یې لکه ډټ د یوې ونې، نرینه ښایست تیر له هره بریده، د هیبت او د ابهت یو ولاړ غر دی، تورو سترګو کې رګ د سرخۍ ښکاري، په څیره کې شوخ رم د هوسۍ ښکاري، کک زلمی دی کک دی ښکلی کک پیاوړی، څه مغروره څه سرکشه څه ویاړلی، د خاموش چیرې شاته رازونه ګڼ غمونه او د ژوند ډیر داستانونه، تورو سترګو کې ژوند وهي موجونه، د دربار ساقی شوخ یو مست زلمی دی، له پخوانه ملګری د بزمونو درباریان چې ټول له کک څخه ډارېږي، د ساقی په خوله پیغام استوي کک ته، کله ټوکې کلکړی خوږې خبرې په خندا راوړي، هومانه ډک جامونه، نن د کک په وړاندې بیا ساقي ولاړ دی، وایي یې ستره سالاره زموږ مشره، ګرز د هسک د دښمنانو پر سر اوسه، نن مې بیا د زرنګ ښار نه هوما غوښتي، یو خوم ډک له آریایی اصلي شرابو، په قلقل د سراهی تر غاړې راشي، په پیاله کې د لنبی په څیر نڅیږي، د هوما له بوټي جوړ چڼ له ململه، ها شراب چې زما د کک څښتن خوښیږي، کک لږ مسک شو د ساقي په دې خبرو، ساقي بیا د څه ویلو زړه پیدا کړ، ویل د دوبی په تودو او لوړو شپو کې، هومایی ساقي زلمیان په غرو رغو کې، د هوما شیره له ګلو څخه باسي، د ساقي زلمیو پیغلې معشوقې دي، له بامونو نه اسمان ته په سلام وي، عاشقانو ته په مینه پیغام لیږي، د سپوږمۍ د راختو شیبو ته وایي، په خوږو مهینو ژبو دا بدلې، سپوږمیه کړنګ وه راخیژه، سپوږمیه کړنګ وه راخیژه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، د ساکانو نجونې مستې نخره بازې، په ښایست لکه کوترې په خوی بازې، یو ناڅاپه کک غوسه شو او رانېږ شو، پر ساقي یې سترګې تندې کړې را برګې، ما ته مستایه ښکلا د ښکلو ښځو، ته پوهېږي چې مې زړه ډک دی له کرکې، ته ساقي یې له هوما سره د کار دی، ستا یې څه چې راته ستا یې پردۍ نجونې، که دې بیا وه خوله لړلې په اپلتو، نو له سرو سکروټو ډکه به دې خوله کړم، د خپل مرګ تور شیبی بدر پزرکم، ساقی غلی شو په خوله لاس کړ پورې، کک بیا ډوب شو د فکرونو په څپو کې، ساقی
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0909 شل 15 30 40 0908 22 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com